سلام ستړي مشه اختر مبارک صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبري پروگرام ته مو خراغلاست ویم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي وړاندې د مطالب خبرو د اختر په لومړۍ ورځ په کندهار او کندوز کې چاودنو د ماشومانو په شمول نه ملکان وژلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اختریزه وینا کې په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي
له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کړي دغه لویترین فرصت ټول قصه ختم شو بین ملي قوت
یو شمیر نامتو افغان هنرمندان او سندرغاړي د اوربند د غزي دوغښتنه کوي
د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې په پلاس کې دي وزر کولای شو سوال کولای شو هیله کولای شو خوشحالي کوچ جن نه خوشحالي کوچ مینه یو چې امن
او حماس نن د اسرائیل په لور په سلګونو توغندي وشتل دا نور مطالب تر خبرونو ورسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو
پسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکیم د اوربند له اعلان سره سره په افغانستان کې په بیلابیلو چاودنو کې د ماشومانو په ګډون نه کسان وژل شوی دي افغان ولسمشر اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربند دی وغځوي او د نړۍ مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچنی اختر داسې محل منځ چې د کووید 19 ناروغي په ټوله نړۍ کې خبره ده د خبرونو تفصیل د اوربند اعلان سره سره په افغانستان کې په بیلابیلو چاودنو کې د ماشومان په ګډون نه کسان وژل شوی دي په دې کې په کندوز شار کې د ماین چاودنه سوي دی چې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه وژل شوی او د شپږو ماشومانو په ګډون څوار لستانه ملکی وګړي ټپیان دي د چاودنه نن د غرمې مخکې د کندوز شار د دورې سر شارګوټي کې رامنځته سوي ده د کندوز په حوزوي روغتون کې موظف ډاکټر فهیم حسن زاده نن رسنوي ته ویل چې د پیښې ځای څخه حوزوي روغتون ته دوه مړي او څوار لست ټپیان انتقال شوی دي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک شوډلې دي د کندوز امنیه قمندانۍ د امنیت عامر حسین قرمقل دغه پیښه تاییدوي او د پیښې څرنګوالي په اړه څه نوی خو د دغه پیښې په اړه پر وسلوالو طالبانو اچوي اخوا په کندهار کې هم نن په دوو جلا جلا چاودنو کې د شوز او ماشومانو په ګډون اوه کسان ووژل شول او درې نور ټپیان شول د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې او ویل چې دا چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې سوی دی چې ریچې شخصوی ماینونه پر ملکی خلکو چاودلې دي د تروس د دواړو پیښو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي په همدې حال کې افغان ولسمشر نن د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربند دی وغځوي
طالبان لومړی له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کوي دغه لویترین فرصت ټول څه ختم شي بین ملي قوت د افغانستان ولس سولې باندې اجمال لري د افغانستان ولس غیږه درته خلاصه کړې ده سراسې لمنه د جمهوریت او غیږه د ولس ډېره پراخه
طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړی ویلي چې هغه به تمدید نه کړي دا خبره تیر شپه د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه په دې اړه تفصیل هم د خبرونه کې په لړ کې هم اوریدلای شئ د بریښنا شرکت یو تخنیکی کارکونکی د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د یو ویجاړې سوي ستنې د بیا رغېدو پر مهال په ماین کې ټپي شوی دی د ازبکستان د وارداتي بریښنا داستان تیر ماښام د نامعلوم وسلوالو لخوا په بم الوزول شوی دی د بریښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل
سهار وختي د کار په جریان کې زموږ د تخنیکی ټیم یو کارمند هم د ماین د چاودنې له امله ټپي شو او زموږ همکاران په شدت او قوت سره کار کوي ترڅو د ورځې تر پایه پورې بیرته 280 میگا واټ وارداتي برېښنا بیرته تمدید کړي
شغلی نیازی ویل چې د دوی هڅه بداوي چې د نن ورځې تر پایه داستان بیرته ورغول سي تر دې مخکې ورځو کې په همدې کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا دوی نور استنې هم د نامعلوم وسلوالو لخوا په بمی چاودنو ویجاړ سي وي دغه پیښه د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو له برېښنا په برخه کړل د نړۍ مسلمانانو مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچنی اختر داسې مهال مانځي چې د کووید 19 ناروغي په ټوله نړۍ کې خوره ده. کوچنی اختر په ډیری مسلمانو هیوادونو کې نن پایله او درې ورځې به دوام ولري. خو د افغانستان په ګډون ډیری هیوادونه د کورونا وایروس د خطر د کمیدو په هدف تر مستسوي محدودیتونو سره المانځي. د اندېښنې همسته چې خلک به شایي روغتیا یې سپارښتنې سمې رعایت نه کړي او په دې سره به د وایروس لا نور هم خپور شي. په اندونیزیا کې چې د نړۍ یو له ګڼ مېشت اسلامي هیوادونو څخه د حکومت خلک خپل اصلي ټاټوبو ته لورتلو منع کوي. دا اقدام کولی سي لسګونه میلیونه کسان د خپلو کورنیو له لیدو څخه محروم کړي. تمه ده هغه کس په امریکا کې محاکمه شي چې د کورونا وایروس له زیانونو سره د مبارزې په هدف د مرسته سویو پیسو څخه د میلیونونو ډالرو په ترلاسه کولو تورن دی. د محاکمه د جون په 9 نیټه کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت د می پر 8 وویل چې د جنوبي کالیفورنیا اوسیدونکي 18 کلن مصطفی قادری تازه نیول سوی. فدرال چارواکو ویلي چې قادری په جعلي اسنادو توانېدلې چې 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او هغه په خپلو شخصي لګښتونو لګولې دي. ګران بای موټر لکه فرار ری بنتلی او لامبورګینی اخیسته او په لوړو لګښتونو رخصتي یې تیر کړی دی. د فدرال د اسنادو لمخې قادری ورسته لاغه چې د کالیفورنیا په نیوپورت ساحل کې د څلورو سوداګریزو ودانیو د مالکیت ادعا وکړه. دا پیسې ترلاسه کړی دی. د امریکا کانګرس د 2020 کال په مارچ میاشت کې د مالی مرستو پروګرام تصویب کړ چې لمخې هغه شرکتونو ته چې تر 500 پورې کارکونکو لري په لږ ګټي تر 10 میلیونه ډالر پورې پور ورکوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جو مارت توقایف یو حساس لایحه لاسلیک کړه او په قانوني وړول چې لډیر مدیرایسي بحث ور باندې کړه. دغه قانون په قزاقستان کې بهرنیو اتباو ته د کرنیزو ځمکو د پلور او کرایې ورکول مخه نیسي. قزاقستان په منځنۍ اسیا کې د تیلو لار خبرداري هیواتي. توقایف په فبروري میاشت کې د 15 کلن قانوني مهلت په نامه یو لایحه بهرنی اتباو ته وړاندې کړه. د خبرونو پای
په افغانستان
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن سره لدې چې د طالبانو له خوا د پیل شوی اوربند لومړی ورځ ده. د افغانستان په ځینو سیمو کې چاودنې شوې دي. لهغې ډلې په کندهار، په کندوز او په کابل کې د کابل په کلکان ولسوالی کې. په کندهار کې لمړی دوه چاودنې شوې دي چې پکې وو کسان مړ دي. په کندوز کې هم یو چاودنې شوې چې پکې دوه کسان مړ دي خو څوار لس نور ټپیان دي. بل ورته د هیواد ډیر اوسیدونکي د درې ورځېنی اوربند په اعلان سره د دایمي اوربند او سولې غوښتون کړي. دا ټول جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د اختر پال بمرګوب لنو. په کندهار ولایت کې د مان په 214 کې وټن مړه او درې نور ټپین شوی دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي رادیو ته ویل
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار پنځوایو ولسوالۍ د صالحانو په سیمه کې پرې وټکسې د وسلوال تر هر ګرو شخصي مین چاودنه کړې چې په نتیجه کې دوه ماشومان په شهادت رسیدلي. دوه ماشومان او یو نفر پکښې ټپیان شوي دي. همدارنګه 10:15 د میوند بازار کښې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین په ملکي وګړو چاودنه کړې ده چې 15 نفره پکښې شهیدان دي. په شهیدانو کښې ماشومان او ښځې هم وجود لري.
په کندوز کښې هم چارواکي وایي چې دغلته د اختر په لومړۍ ورځ کندوز ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وژلي او د ماشومانو په ګډون یې 14 نور ټپیان کړي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا چاودنې په داسې حال کې کېږي چې طالبانو او حکومت دواړو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی. عام افغانان د درې ورځني اوربند هرکلی کوي او ورته خوښ دي. خو د دې اوربند د غځېدو غوښتونکي دي. د دې راپور تر چمتو کولو پورې له اوربند څخه د کوم څرګند سرغړاوي راپور نه دی ورکول شوی. د کابل ولایت اوسیدونکی نصرت الله وایي له جګړې څخه ستړی شوی او د دایمي اوربند غوښتونکی دی.
ډېر خوشحاله یو. خدای دې بیا هم داسې اختار وسته کې د دواړو طرفونه هیله کوو چې تل دایمي داسې اوربند کې وي، سولې کې ژوند وي، تعلیم پرمختګ، وطن پرمختګ. د نومور دې ته ډېر خوشحاله یو چې هر وخت داسې خوشحاله اختار وسته کې.
دایمي اوربند نه یوازې د نصرت الله غوښتنه ده، بلکې جان آغا صالح چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي چې دا اختر ورته ځانګړی دی ځکه اوربند دی او خلک په ارامۍ اختر لمانځي.
نسبت به خواه وقتون در کمک و مسجدونی که در اختر لمون زده که یه دو ویر رسره وش خدای مکه که مسجد که کمک چودان اونشی یا بله که منصده پیدا نشی خو سکال چه اربان شوه و در امنیتی حالات قسلا یه دو کابوشو بونو تردی را منگا پدی را یه آرام فضا که دست یه حالتی را کشن اختر بول منزد جو بیخی داده و
په ورته وخت کې یو شمیر خلک شته چې د اوربان سربیره یې تیرو شویو نامنیو پر اختر سیوره غوړولې. له دې ډلې یو هم د پکتیا د ډنډي پټان اوسیدونکی قلم یار دی.
والا که په افغانستان کې خوشحالي وګوري بیا والا په افغانستان کې په خاص کر د موږ پکتیا ولایت په پټان ولسوالۍ کې والا که خوشحالي وګوري خاص د موږ دی که متوالو تر مابینه دا دوه کاله کېږي چې هم اخترونه رکې طرح خوی دي هم په موږ کې هم په دوی کې هم روزي رکې طرح خوی دي بس چا خبره خوشحالي مې نه دلیدلې.
دا یوازې کلم یار نه دی چې د اختر خوښۍ یې تیار شوي دي. میرویس زاخیل چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی هم وایي چې نامنوی د اختر خوښۍ او ساتیرۍ له منځه وړي دي.
په خوا به په کلو کې ځوانانو آګۍ جنګي کولې، اتڼونه به یې کول، د وزلوبې لوبې به ترسره کېدلې، حتی دغه اوه ورځې اختر، شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې، دولس ورځو پورې دوام کوه. دغه شیان اوس ټول آسته آسته د منځه تللي دي. هغه آګۍ جنګيګانې نشته، هغه تڼونه نشته، هغه د وزلوبې ساتیریګانې نشته، ازغلونې نشته. یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنۍ ډېرې شوي دي، منطقي نام نه دي.
ګڼو هغو خلکو چې ازادي راډیو سره خبرې کړې ویلي تیرو میاشتو او اونیو کې نامنیو چاودنو او جګړو افغانان دومره ځپلي چې درې ورځنۍ اوربندې ټپونه نشي پټی کولی او نور د جګړې زغم نه لري. دوی هیله لري چې دا درې ورځنۍ اوربند به هیواد کې د یوې دایمي اوربند پیلامه شي.
و موردل چې د اختر په لومړۍ ورځ سره لدی چې اوربند دی خو په کندهار او کندوز کې چاودنو ګڼ ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. آخوا په کابل کلکان ولسوالیو کې هم د برېښنا ریاست په هغو کارکوونکو یوه چاودنه شوې ده چې د برېښنا د تخریب شوې پایې په جوړولو لګیا و. څو د کابل او په دې سیمه کې نورو پرتو ولایتونو ته برېښنا ورسوي، ځکه چې له څو ورځو برېښنا له پرچاوي سره مخ ده. هلته پایه د برېښنا ریاست په خبره باندې چې د وسلوالو ترګرو لخوا ویجاړه شوې وه. د برېښنا ریاست د مطبوعاتو مسؤله ویاند سنگر نیازی په دې اړه په یو خبري کلیپ کې ویلي دي.
رشفه د افغانستان د خلکو دښمنانو او د روښنايي دښمنانو د کابل ولایت اړوند د کلکانو د سوالۍ د حبیب الله خان کلکاني خونځي ته څیرمه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لوړ ولتاژ یوه پایه د ماین په واسطه ویجاړه کړه. زمونږ د تخنیکی ټیم همکاران د شپې پر مهال سیمې ته راورسېدل، چون شپه وه د کار ناممکن و، نو سهار وختي کار شروع کړ. سهار وختي د کار په جریان کې زمونږ د تخنیکی ټیم یو کارمند هم د ماین د چاودنې له امله ټپي شو.
ښاغلی نیازی ډاډ ورکړ سره لدې چې دا پیښه شوې ده، خو نور کارکوونکي په سیمه کې د دې پایې په جوړولو لګیا دي او د ورځې تر پایه به دا پایه جوړه او برېښنا به بیرته وصل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
وربشو کابل ته هلته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن اختریزه وینا کې د سولې او ثبات اړوند مهم مسایل یاد کړي دي. ښاغلی غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې نور د جنگ پلمې ختمې دي او د خبره باید سولې او د سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي. په دې اړه فهم وکړئ. د غراپورته
سولې ته د رسیدو لپاره لرمنځته شوي فرصته ګټه اخیستنه، انتخابات سیاسي حل لاره، د جګړې او ویجاړیو پای ته رسیدل او د ملت غوښتنې منل د کوچني اختر لمانځه وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا مهم ټکی وو. ښاغلی غنی افغان ولس ته د اختر د مبارکۍ تر څنګ وویل چې له بده مرغله هم په هیواد کې وینه تویدنه روانه ده. نوموړي د کابل په دشتي برچی کې په سید الشهدا خوینزي او د لوګر په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنې، په کونړ کې د قران کریم پر حافظانو برید، په زابل کې د لوی لارې پر مسافرو بمی چاودنه او د غشان د کندهار په ارغنداب کې د خونړۍ وسلوالو نخوتو بیلګې یادې کړي. خو ښاغلی غنی طالبان مخاطب کړل او ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی، باید ګټه ترې واخیستل شي.
بهتر شی به پیدا نکی دغم لویترین فرصت ټول کیسه ختم شوه. بل ملي قوت لمنه د جمهوریت او غیګه د ولس ډیره پراخه. محترم طالبان مشرانو، آیا خبر یې چې نن ډیرترین خلق اتاسی په نامه غلا کوي؟ نن اتاسی په نامه قاچاق کوي، اتاسی په نامه
دا په داسې حال کې ده چې طالبان وړاندې ویلي وو چې له بحران د وتلو یوازینۍ حل لاره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. داسې هوکړه چې د طالبانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې او بین الافغاني خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. په ارګ کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ګڼو نورو چارواکو برخه اخیستې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غشان په خپل اختریزه وینا کې وویل چې د افغان سولې پاړه ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی او اوس نړۍ افغانستان ته د یو ګواښ نه بلکې د یو فرصت په توګه ګوري. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړو چې نړیواله ټولنه له جمهوریت او د غشان له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او هیڅوک نشي کولای چې د افغانانو ترمنځ یووالي ته زیان ورسوي. ښاغلی غنی وویل چې په پراخه کچه به نړیوالې مرستې له افغانستان سره روانې وي.
فصل جدید از مناسبات بین المللی ما آغاز شد. یقین کامل داشته باشین که همکاری های بین المللی به صورت نو و بهتر و مفیدتر تنظیم بشه. دسته او رز نده تزه یا به تلیفون یا به ارتباطات بانده دی ملاتر تینگ آواز و نورو.
خاغلی غنی په افغانستان کې د ملی تاسیسات و رانیدو تا پیشاری ویل، د نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو د یو میلیارد ډالرو په لګښت بنسټیزو پروژو ته زیان رسولی او لا هم دا چاره روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو مبارکه روژه بیا د افغانانو لپاره خونړۍ وه. نه یوازې دا چې له بېلابېلو ولایتونو د سختو نښتو راپورونه ورکول کېدل، بلکې په لوګر او کابل کې موټر بم حملې هغه څه وي چې سلګونه ملکیانو ته یې مرژوبله واړوله. افغان حکومت د اختر په ورځو کې د طالبانو د اوربند هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې دغه ډله تلپاتې اوربند وکړي، خو طالبانو له اختر وروسته اوربند رد کړی دی.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي او له جنګه لاس واخلي. ازادي راډیو ته غوښتل د اوربند او د اختر په مناسبت د راپورونو په دوام یو شمیر نامتو هنرمندانو او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند د غزیدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته یو پرانیست لیک په خپل فیسبوک باندې خپور کړی او په کې ټینګار کړی چې اوربند دی وغځوي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د وربند د غزیدو غوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیست لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی وربند هرکلی کړی، ستایلی او ویلی دی چې دا چې پریکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغلی دریا پر فیسبوک دې خبره شوې لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربندي په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغه کورنۍ ته د صبر په دعا پیل کړی چې په اورستۍ او پیښو کې ژوند بایللی او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوسی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ لړیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د سا اخیستو یو فرصت وباله، خو په افغانستان کې له سیاستوالو او مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دی یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د پلامو د جنگونو وشو که دغه اوربند او غزی کی او داسې چې تلپاتې شي او دغه ډز ټومبک بن شي او دغه خوارولس جون طرف تراشي په دغه وطن رحم وشي په دې وطن کې کار وشي، ونی بوټي پکې وکړل شي او خلګانې دې وطن ته راوړل شي. زما به هم دغه د اجزانه خواستي ټول خلکو ته چې د چا په لاس کې دي، دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي، هغه ټولو ته به زما یو ډېر اجزانه خواستي چې دغه سلسلې د خدای پاک ختم کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه، چې په دې وطن او په دې خاور او په دې ولس او په دې دردېدلی ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي، نو موږ خو وزر کولای شو، سوال کولای شو، هیله کولای شو.
سان سان لګرزم شیرا یاد رښتې مړی اختر کې، سان سان لګرزم شیرا یاد رښتې مړی اختر کې، هغه وخت نکریزی بمیوڑی اختر کے سان سان لگرزم.
و موریدل چې یو شمیر هنرمندان او سندرغاړي د اختر د ورځو د اوربند د غزیدو غوښتنه کوي. آزادی رادیو ته غوږیست. د امریکا د دفاع وزارت وایي که چیرته په افغانستان کې په سولې هوکړه ونشي، نو امریکا به د افغان دولت تر څنګ ودرېږي. د انډو پاسیفیک په څنګه کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال د دغه هیواد سنا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې په ناسته کې ویل د افغان امنیتي ځواکونو د مالی امتیازاتو د تجهیز او په ځانګړي ډول له هوایي او ځانګړو ځواکونو ملاتړ به قطعي وي. خو د امریکا په سیاسي او پوځي چارو کې د دغه هیواد د لوی درستیز مرستیال جنرال میتیو ترالینګر وایي دی د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیاو باور لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، دا څویم ځل دی چې امریکایي چارواکي د افغانستان د مسلې په اړه څرګندونه کوي. تازه د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال ډیوډ هیلوی د چهارشنبه په ورځ د امریکا سنا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې په ناسته کې له افغانستانه په ځانګړې توګه له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبر ورکړ. خغلی هیلوی د سنا مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې د غړیو د پښتنو په ځواب کې وویل کچېری په افغانستان کې په سوله هوکړه ونسی، نو امریکا به د افغان دولت تر څنګ ودرېږي.
هو، موږ قصد لرو چې له افغان دولت سره ودرېږو. یو موضوع چې نن ورځ زه غواړم په اړه خبرې وکړم، له افغان ځواکونو ملاتړ او ورسره د مرستې وعده ده، ځکه موږ ورسره تړون لرو. دوی په خپل هیواد کې د سولې او ثبات لپاره جګړه کوي.
نوموړي په دې ناسته کې د افغان امنیتي ځواکونو د تنخواګانو، د دوی د تجهیز، هوایی او ځانګړي ځواکونو په ملاتړ ټینګار وکړ.
موږ مشخصې مالی سرچینې ورته ځانګړې کړې او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوو. زه فکر کوم دغه مرسته به سږ کال لږه کمه وي. هو، زموږ له همکارانو سره په ځانګړي ډول د دوی د تنخواګانو، تجهیز او هوایي ملاتړ ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره به مرسته همداسې دوامداره ساتل کیږي.
له بلې خوا د امریکا په سیاسي او پوځي چارو کې د دغه هیواد لوی درستیز مرستیال جنرال میتو ترلینګر په یاد ناسته کې وویل چې دی د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا باور لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت تل اعلان کړی چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیانې ته رسېدلي، یوازې په مالی او د تجهیز په برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو طالبان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د امریکا لپاره یوازنۍ لار د دوه د هوکړې عملی کول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید له تیرو شلو کلونو ښه درس اخیستی وي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس په سر سي. له بلوري افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ په اختریس پیغام کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د معاصر تاریخ تر ټولو لوی فرصت یاد کړ او له طالبانو یو غوښتل چې سیاسي حل لاره وټاکي او د خبرو له لارې له افغان حکومت سره هوکړې ته ورسیږي.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا نوې راپور وایي په افغانستان کې تروریستي ډلو پر مذهبي اقلیتونو حملو ته دوام ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنۍ راپور نن خپور کړی دی. په دې راپور کې د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان په اړه هم راغلي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې پر سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو حمله دوام کړی او هغوی په دوامدار توګه له ترهې سره مخامخ وو. د راپور لمخه هندوانو تر سیکانو لږ توپیر چلند لیدلې، ځکه هغوی د سیکانو غوندې ځانګړې پګړې نه پر سر کوي او په اسانۍ نه پیژندل کیږي. د مذهبي اقلیتي مشرانو له قوله ویل سوي چې په افغانستان کې د سیکانو او هندوانو د شمیر له کمېدو سره د دوی عبادت ځایونه هم کم سوي دي. همدارس د سیک او هندو شورا د معلوماتو لمخه په دې راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې یوازې او یا ګوردواري او مندرونه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په 2020 کال کې راپور ورکړ چې له 2019 کال راهیسې په داسې حملو کې ملکي تلفات کم سوي وو چې مذهبي ځایونه یې هدف ګرځول، خو په 2019 کال کې پر مذهبي اقلیتونو د هغوی پر مشرانو او عبادت ځایونو شل حملې سوي وې. په 2020 کال کې په دغو حملو کې 18 ملکیان وژل سوي وو او 55 نور ټپیان سوي وو، او په 2019 کال کې په دا ډول حملو کې 80 ملکیان وژل سوي او 165 نور ټپیان سوي وو. په دې راپور کې په نورو هیوادونو کې هم د مذهبي ازادۍ په اړه راغلي دي. راپور وایي چې چین مذهبي مشران په یو نه بل ډول بیروي. همدارز ویل سوي چې د چین چارواکي د مذهبي ټولنو مخه نیسي چې په دې هیواد کې د امریکا په سفارت یا کنسلګریو کې په غونډو کې ګډون وکړي او امنیتي مسؤلینو له هغو کسانو پلټنې کړي چې دوه غونډو ته ورغلي. د هند په اړه په دې راپور کې راغلي چې په هغه قانون کې د مسلمانانو نه شاملول یو دوامدار ستونزه ده چې لمخې هند له گاونډي هیوادونو ورغلي په ناغښتون کې مني. د دې قانون لمخې هند ته له افغانستان، بنگلاديش او پاکستان ورغلي بودایي، عیسوي، جین، پارسي او سیک منل کیږي، خو دا اسانتیا د مسلمانانو لپاره نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر راپور لمخې په 2020 کال کې د دې قانون په اړه خلکو تر سل ځله زیات سترې محکمې ته مراجعه کړې ده، خو یو ځل هم محکمې د دوی خبره نه ده اوریدلې. د روسیې په اړه په دې راپور کې راغلي چې مسکو پر مارمن مذهبي اقلیت خپلې چاپې جاري ساتلې او د یوې غیر دولتي ادارې له قوله ویلي چې چارواکو دغه کسان د خپلې عقیدې په خاطر ځپلي او توقیف کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حماس نن د اسرائیل په لور سلګونه توغندي شتي دي. په غزه ترنګ کې واکمن حماس له دوشنبه راهیسې د اسرائیل په لور توغندي ولی او اسرائیلي الوتکو پر دې سیمه درنه بمباري هم پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښکاره کړې چې دا شخړه به ژر ختمه شي، خو تر دې دمه نه اسرائیل او نه هم حماس ویلي روغي جوړې ته چمتو دي. تفصیل په دغه راپور کې.
حماس نن سهار وختي په سلګونه توغندي د تل ابیب په شمول د اسرائیل د نورو سیمو په لور وویشتل. اسرائیل خبرداری ورکړی چې پر غزې به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو غوښتي دي چې په دې سیمه کې چې له څو کلونو راهیسې تر ټولو خونړۍ جګړه پیل شوې ده وضعیت ښه کړي. له دوشنبه راهیسې چې دا جګړه پیل شوې ده، د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په خپله لومړۍ ټلیفوني مکالمه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د توغندیو د برید ننګه وکړه او د اسرائیل حق وباله چې د ځان دفاع وکړي او پر اسرائیلي د توغندیو بریدونه وغندل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د دې شخړو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. واشنگتن وویل چې ډیر ژر به منځني ختیځ یو پلاوی ولی شي چې د کړکیچ د کمېدو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم له فلسطیني مشر محمود عباس سره چې له حماس سره جوړ نه دی او په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له اشغال سره مخالف دی خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو سره تر خبرو وروسته وویل زما هیله او تمه داده چې دا جګړه به ډیر ژر سړه شي او اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ولسمشر بایدن ولې دا تمه لري چې دا کړکیچ به ژر ختم شي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو څرګنده کړې ده چې دا نیت نه لري چې د اوربان لپاره عجله وکړي. د امریکا له ولسمشر سره تر ټلیفوني مکالمې وروسته اسرائیلي سرچینو د صدر اعظم نتنیاهو په وینا خبر ورکړ چې د ویلې دي اسرائیل به په غزه کې د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو د پوځي وړتیاو د لمنځه وړلو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي او دا لا پیل دی. حماس هم د جګړې دوام ته لیوالتیا ښودلې او د دې ډلې سیاسي مشر اسماعیل هنیه ویلي دي له دښمن سره جګړه انجام نه لري. له دوشنبې را پدې خوا چې جګړه پیل شوې ده، په غزه کې د روغتیا وزارت په وینا د څوارلس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپږ پنځوس فلسطینیان وژل شوي دي او د اسرائیل روغتیایي چارواکي په اسرائیل کې د اوو تنو د وژلو خبر ورکوي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا له غزې څخه حماس شاوخوا یو نیم زر توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي دي چې ځینې یې تر تل ابیب پورې رسېدلي دي. اسرائیلي پوځیان وایي چې د حماس ډېر توغندي په هوا کې شنډ کړي دي. د دې په ځواب کې اسرائیل پر غزې په سلګونو هوایي بریدونه کړي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په افغانستان کې د اوربند لیلان سره سره په کندوز او کندهار ولایتونو کې د ماین په چاودنو کې نه تنه ملکیان وژل شوی دي. د کندوز د امنیت قمندانې د امنیت امر حسین قرمقل نن رسنیو ته ویل چې په دې ولایت کې په د ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شو او لس نور ټپیان شو. تر دې وړاندې د کندهار چارواکو هم تایید کړ چې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې نن سهار د دوه ماینونو په چاودنو کې اوه تنه وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د ټولو پیښو قربانیانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د برښنا شرکت یو تخنیکی کارکونکي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وی ویجاړې سوي ستنې د بیا رغېدو پر مهال په ماين کې ټپي سوي. د ازبکستان د وارداتي برښنا داستان تیر ماښام د نامعلوم وسلوالو لخوا په بم الوزول سوي ده. د برښنا شرکت وایي چې هڅه کوي د نن ورځې تر پایه داستان بیرته ورغوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پر ایران ژغ کړی چې د کوردی خبريالانو بندي کول او تاوتریخوالې دی ودروي. د هغه څه دي چې د بشري حقوقو ډلې د کوردی اقلیت ځپل غني. تم د هغه کس په امریکا کې محاکمه سي چې د کورونا وایرس له زیانونو سره د مبارزې په هدف د مرستسي او پیسو څخه د میلیونونو ډالرو په ډالرو په ترلاسه کولو تورن دی. د محاکمه د جون پر 9 نیټه کېږي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توکایف یو حساس لایحه لاسلیک کړ چې او په قانون یې وړول چې ل ډیر مودې راهیسي بحث ور باندې وو. د قانون په قزاقستان کې بهرنی اتباع او ته د کرنیز زمکو د پلور او کرای ورکولو مخه نیسي او دوه غرختون کې په ایورست غره کې امره سوی دي. په نیپال کې د غرختنې چارو تنظیمون کنن ویل چې دا پېښه د چاشمې پر اساس ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د پروګرام دوی منی مای په لول لمړی د زینو خلکو غوونه دي چې د اختر په مناسبت مخترالی غلی ورسته به بیا دوا او نیس پروګرامونه خبر شي. د ماشومان لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام او کور کله رادیو ډرام.
ستاسو ل پیغامونو
میرویس اخلاقی مده هلمن ولایت نستاسره دغه پیغام شریکوم. په لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټول مشران او ټول کارکونکو همکاران ته د کوم کې کوښنی اختر پر رسیدو مبارکي وایم. ټول یو ادوال ته د کوم کې کوښنی اختر مبارک وي. اله مې دا اختر مستقو شرف برخه کې نو اله مې نور د ایس ګندار د ایس مور د ایس ورور او د ایس پلا په څوب کې وښیونه وینم. یو دای تل پاتې ورځې په هله او جوړ هیوا دوالو اله مانیم مو خصوصا دراګان او لاسونه په لابو سو او لا جلات دغه زاره یو کو چې دا چې ټول ورځې مو د وربان ورځې وي. ځکه وربان خصوصا د درې ورځې وربان چې په تر کې سوې دی دا وکنه موږ خصوصا ټول وانان په شیرې کې یعنی خوشی خبره ده. اختر مو بختور څه دی تر نس تاسو خو یو ورځ میرویس اخلاقی و سلام په احترام. السلام علیکم ز ټولو هیوادوان ظریف خلکو زنګزپل خلکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او زما له خوا نه د ازادي رادیو له لوري د افغانستان ګډ ګډ ټول به وزلو غریب او عجزان خلکو او هغه زنګزپل خلکو ته د اختر مبارکي ورسیږي او الله جل جلاله دې وکړي چې راتلونکي اخترونه ستاسو په خوشحالي او په سوکال ژوند کې تیر شي. وسلام.
عبدالناشي اطوان د کندهار له تمیوند ولسوالۍ نه د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو مشرصحابه او ټول همکارانو ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکی وایم خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوګالې اختر کړي خدای پاک دې دغه کوم وربند چې درې ورځې سوی دی خدای پاک دې په ټول افغانستان کې ته دایمي کړي دغه وربند او خدای پاک دې د خیر صلح راولي په خوشي او خوشحالۍ باندې هر اختر هر خوشحالي ولمنځو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتیا، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې باندې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پایه هم نه ریږي. ورانګه هغه 15 کلن ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زول ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
کلنه
تو زدارته وای چې قصې چادر ته ویلې کنه
مور میرا ته ویلې او بل پلا میرا ته ویلې نور لري ته ویلې
چې څه قصې درته وای
دی بچا
دی بچا نکل درته کی بیا دې ته خو هیڅ نه نکل درته کی لکه ډیر
ډیر بیا خو ما تراسه مې ویده
څه څومره نکلونه دې تر اوسه ذکرې
ډیر منته ذکرې
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته او نکل خو راته وکړه
دی بچالو دې سي دلته اکسي بیا دا اکسي ویني نه دې بس دې څه وکړه
مو دې مله نسرودین وکړه
وای دا غبار راسي دا دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خوب وخت شي یا زین وخت هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطفه مر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخوا تکوم چې هغه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د همدې کیسی په ورودو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستګي یا د ماشمانه نه چې هغه سره لوبوي کی نو زغه لزان کینوما د ماشومان خواني قصي بیانوم او تد قصي ورتکوم چې مازویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسی د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردګو څخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړې دي کور کې مې وړوکې ورور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغه سې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکری لوری ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث په کې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتون نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي کیسه، د کوتر او د چشي کیسه، دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې غنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریح.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلې شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کولای. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي.
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستای شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزا کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي، یا څوک نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لور ورکې، بهترینه وسیله چې دا د مطالعه د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده. به له شک چې په کتاب کې څه راشي ماشوم در سره منی او په ډیر اسانۍ منی. خو که تکله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د څه کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې دا غم د ماشوم د اسانۍ ادب ده، کیسیز ادب ده، او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی. نو ځکه له دې پلوه هم د موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیرای مند یو پلان نه هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د ششکو قصې، د دار قصې، د ویر قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دا شان قصې کې دوی سره به ټول عمر د غویر او دار انتقال کیږي او دوی به پاینده کې نس کولای شي هغه زړورتو باغ خپل استعداد او توانې دوی لري که استفاده تر کې.
قدر من دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو تربیه خې چاري.
کور کله
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګی چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پو سره مرکه هم لرو. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تول کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د خزه او خاوند او ماشومان څخه جوړه شوی. که په کورنۍ کې خزه او خاوند په خپل مینس کې خیاړی کې ولري، دا د کورنۍ یو ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ خوي په مینس کې مینا، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالېږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروا د خپل کورنۍ او مور او پلار کیسه داسې راته کوي چې مور او پلار یې په خپل مینس کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړي وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلوده او لري او دا په ما ډېر مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو، د غوی پشان منګه هم هم د خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په منګه ډېر مثبت اغیز لري.
مروازی اتوی کومور او پلار دې مسائل ته پام ونه کړی نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیز وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیراتلونکي ماشومان ډېر عقدي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ورځې نور سره همداسې خشن رفتار کوي، هغوی نه درک کوي ځکه چې هغوی عقدمن لو شوي. او الحمدلله زه د خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل ماینس کې خې اړیکې د وې سالمه کورنۍ سرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یو بیلګیا الګو کېدل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکو ملالۍ بدارت هوای چې د خپل اولادونو د خې روزل په منځورې دا او خاوند په خپل ماینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
او همیش خوړم چې د خپل ماشومانو اولادونو مخکمه د خاوند سره ښه رویه وکړم او همدا سمه خاوند هم په دې باره کې ډیر پویږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وای او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومانو ډیر تاثیر لري او روحي ډیر خرابيږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سم خبرې وکړي د ماشومان مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم نو زه به خپل ځان کنټرولوم یوام داسې چې زما خاوند کله بعض وخت جګر خونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومان مخ کې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکم چې خدای مکړه دا په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانتې د سه مختخکار نشي چې زما ماشومان دا په خپل مغز کې ونه نسی.
په پرمختللو ټولنو کې میندې او پلرونه د موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنه کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هره ورځ په کور کې جنګ او جدل و، ان تر دې چې د کور پرېښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي، کله چې هم کور ته راشو دوی جنگي. زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي، زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپل کارونو نه، او همیشه د دوی په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره، او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې ښې کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوي ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خدای او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خدای او خاوند په خپل منځ کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري، او کسبه دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنته پیغلی شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خدای او خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دین ای وخت ولنه ای وخت اجتماع انساني جوړيږي، او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره د خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدی په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکی او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او داغه نټولنې ته انتقالي، او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د مینې محبت او د وحدت د جون امر شوی دی، رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. درمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو میرا ذات الله احساس ده د ماشوم د پاره مور او پلار د لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه خط تقلید کول شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیاخته کیږي.
زه عبدالرزاق هم د کابل اوسیدین کې کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مایز کې دی، هغه ماشومان روشن فکر راځي، دی هغه ماشومان خه درس ویلای شي، جامعه ته خه کار کولای شي. کله مور پلار په مایز کې جنگ یې شخړې اس کله دی هغه ماشومان درس نیسی ویلای، دغه تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري، او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپو استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه کو استاد چې موږ ته وخت راکړ، لمړی پښتنه ودا سمطره کو چې والی زین مایند او پلرونه تل په خپل ماینس کې په جنگ او په شخړو اختوی، یعنی علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولای شي د نارینه په ګټه ماشومان او د ښځې د ژوند آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکي. په دې خاطر چې په خپل منځ کې دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سطحي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکار شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کندره کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، له دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور و پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. نو ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې کې دی چې څو ورځې پلار او مور سره بریالۍ اړیکې درلودل.
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام دی، پورې د دې درک پورې مربوط ده، دویم ګام دی د باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام دی کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده.
سلام.
قدر منه دوستانو، داو د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
لاری مالیه پزر پاک د ټول بشریه د خدای پر لار منیه پزر پاک د ټول بشریه مونځنه د قبول شه خدای بخشلی مسلمانې مونځنه د قبول شه خدای بخشلی مسلمانې روزیږي ش قبولی تلاوت د پاک قرآن نه اخته